درنو دوستانو السلام علیکم زه امید زهیر مالمو د ازادي رادیو په دې سهارنۍ خبري مجله کې هر کله کوم وخت په پاکستان کې د سهار 15 بجې دي د خبرونه په پایل کې لند خبرونه واوري د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې دا نن یک شنبه هم د افغانستان په 19 ولایتونو کې د واوري شدید باران تالندې برېښنا او سیلابونو بهیدو اټکل کړی ادارې پرون په یو اطلاعیه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په ننګرهار لغمان کاپیسا پروان پنجشیر بغلان تخار بدخشان کابل میدان وردګ بامیان دایکندي روزګان زابل غزنی پکتیکا خوست پکتیا او لوګر کې به د باران سطح له 15 تر 30 میلی متر او د واورې اندازه له 15 تر 30 سانتي متر پورې وي طبیعي پیښو پر وړاندې مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پرون ویلي چې هر شنبه را په دې خوا په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو له امله 9 تنه مړه شوي او 8 تنه ټپیان شوي دي د ایران د بشری حقوقو یو بنسټ وایي د روان 2024 میلادي کال لپاره د ایران په زندانونو کې د اعدام شوی یو افغان وګړو شمیر 400 ته رسیدلی د هنګاو په نوم د بنسټ پرون په یو راپور کې ویلي د پد شنبه پر ورځ هم څلور افغان وګړي د مشهد په زندان کې اعدام شول او 15 تن بیا تیر چهارشنبه د تبریز په یو زندان کې اعدام شوی وو دغه څلور کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو او 15 تن د قتل په تور اعدام شوی دی د هنګاو بنسټ په حواله په 2023 میلادي کال کې هم د ایران په زندانونو کې 28 افغانان اعدام شوی وو افغانستان میاشتې ټولنه وایي 15 نور ماشومان چې د زړه په سوري اختري د درملنې لپاره په کابل کې دوه روغتونونو ته معرفي کړل ویل شوي دغه ماشومانو درملنې لګښت افغانستان میاشتې ټولنې لخوا ورکول کیږي د ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې د پرون په خپل یک شبکې لیکلي چې په تېرو 28 میاشتو کې تر 3000 زیات ماشومان چې په ورته ستونزو اخته وو د دواوي لپاره بیلابیل روغتونونو ته معرفي کړي دي د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې پرون شنبه د سخت ورښتونو او طبي یخچالونو ویل کېدو له امله د سیلابونو بهیدو خبرداري خپور شو په دې ایالت کې چې ورسوي ورښتونو ډیر ځپلای پرون چارواکو خبرداري ورکړي چې په ګڼو ولسوالیو کې د طبي یخچالونو ویل کېدو له امله خای را روان ورځو کې سخت سیلابونه وبهیږي خیبر پختونخوا کې طبي پیښو پراندې مبارزې ادارې مشر محمد قیصر خان ویلي دا خای سخت سیلابونه وي او خلک باید تر هر خطر مخکې ځان نه خوندي ځایونو ته ورسوي په ایالت کې د ورښتونو اړوند پیښو له امله پتی روپینزو رزکی د 25 ماشومان په ګډون شپږ 20 کسان مړ شوی چارواکي وايي په خبر پښتونخوا کې څه کم 2900 کورونه او شپږ 20 خونځي هم بشپړ یا هم قسمن ویجاړ شوی دي د ترکیې د بهرنۍ چارو وزیر حکان فیدان وايي لخپل مصری سیال سامح شکری سره د غزې پر ناوړه وضعیت خبري وکړي دواړو مشرانو پرون شنبه د ترکیې په استانبول کې د کتنې پر مهال غزې ته چې د اسرائیل لخوا کلابند شوی د بشری مرستو رسولو بام هم بحث کړي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان تر کتنې وروسته په یو کانفرنس کې وویل د خپل مصری سیال سره یې غزې ته د بشری مرستو رسولو ترڅنګ پر دې هم خبرې کړې چې د دوو دولتونو د ایجاد لپاره څه کارونه کېدلای شي مصر له مودو راهیسې هڅه کوي چې له ځینو نورو هیوادونو سره یوځای په غزه کې د اوربند پر موافقه ښکیل اړخونه سلا کړي او د امریکا متحده ایالاتو د ساوث جرګې لخوا له اوکراین تایوان او اسرائیل سره د 95 میلیارد ډالر مرستې تصویب د بیلابیلو هیوادونو له هرکلي سره مخ شوی دی په دې مرستو کې نږدې 1.6 میلیارد ډالر اوکراین سره د مرستو لپاره برابرېږي د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ او د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکي د کیف لپاره د مرستو د دې بستې د تصویبېدو هرکلی کړی د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا ابیربوک تېره شپه د دې مرستو تصویب په اړه خوښي ښودلې او لیکلې دي دا د اوکراین او اروپا د امنیت لپاره د خوشبینۍ ورځ ده د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي د دې لایحې تصویب له اسرائیل او متمدنې غربي نړۍ د دواړو ګوندونو کلک ماتل ښیي دا مالی مرسته له زیاده مودې راهیسې په کانګرس کې ځنډېدلې وه او پرون شنبه په ګډ دواړو ګوندونو تصویب کړه دا له حالاتونکې اونۍ د امریکا مشرانو جرګې ته ځي چې ګمان کېږي په چټکۍ به تصویب شي تاسو ازادي رادیو ته غوږیاست وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي یو ځل بیا د متقاعد وګړو اعتراض او لدوی سره د طالبانو د ناسم چلند په اړه ادعاوې افغانستان کې متقاعدین وایي لدوی وکړنو زیاده مودایي حقوق نه دی ورکړل شوی او کله چې غږ پورته کړي له ناسم چلند سره مخ شوی دي
یو اعتراضی ټولنه وا چې خپل आवाज او چت کو خپل مشکلات ټول بیان کو چې باید جهانیانی موري او زمونږ چارواکي موري
په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزونکو اتحادی د مسولینو نوې ادعا وایي ورستیو کلونو کې د کورنۍ سرپرست او کندو میرمنو ته ویشل شوی د شاتو مچیو هیڅ ګټه نه ده ورسولې
اکثر به یو ځای نه بل ځای ته انتقال شي. موسمیت په وخت کې منی کې پسرلي کې اوړي کې ژمي کې په دغه ساحو ته باید دا تقسیم شي انتقال شي، خو ښځینه نشي کولی دا مچې انتقال کړي.
او له اردوغان سره د اسماعیل هنیه لیدنه په داسې حال کې چې په غزه کې د جګړې شدت کم شوی نه دی، د حماس ډلې مشر د ترکیې له جمهور رئیس سره د اوربان پر ټینګښت خبرې کړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن یکشن ودا د سوري اغوي دوي مو د اپریل 28 نیټه د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر وې پانه هم ژوندۍ واوري. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ ادرس ده. یو ځل بیا متقاعدین وایي د دوی د معاشونو او امتیازونو د نه ورکړې له امله اعتراضیه غونډه کړې ده. په کابل کې دغو تقاعد شویو کسانو د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تیرو څو باندې دریو کلونو پاتې معاشونه او امتیازونه یې هم ورکړي. تقاعد شوي کسان وایي شمیر یې تر 100,000 اوړي چې بې وسه او بې وزلي دي او عمر طبقاتو یې څو کار هم نه ورکوي. له دوی یو شمېر ازادي راډیو ته ویلي چې اعتراض پر مهال وسره طالبانو ناسم چلند هم کړی. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې ملکی او پوځي تقاعد شوي کسان وایي چې باندې درې کاله کېږي چې خپل امتیازونه او معاشونه نه دي ورکول شوي. د دوی په وینا دوی په وار وار د طالبانو له مشرانو سره خپل دا ستونزه شریکه کړي، خو چای په حل کې عملی اقدام نه دی کړی. په افغانستان کې د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر پرون ازادي راډیو ته وویل دوی د تقاعد ریاست مخې ته په یوه اعتراضي غونډه کې خپلو ستونزو ته د چارواکو د پاملرنې غوښتنه وکړه.
زمونږ د متقاعدینو مشکل ډېر بحراني سوی ده، بیخي اضافه سوی ده. متقاعدین خو مظاهره نه کوي. یو اعتراضي ټولنه وه چې خپل آواز یې اوچت کړو، خپل مشکلات یې ټول بیان کړو چې باید جهانیان هم واوري او زمونږ چارواکي هم واوري. نو د دغه په خاطر باندې یو آواز هم پورته کړی ده او موږ همیشه لپاره موږ صرف خپل حقوق غواړو، نور اضافي کوم دعوې نه لرو. او زمونږ دا حقوق چې دي د متقاعدینو دا درې کاله کېږي چې موږ ته نه دي راکړل شوي، په سختو ستونزو سره دوچار یو.
یو متقاعد چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي له 4,000 تر 5,000 پورې متقاعدین د تېرې پنجشنبې په ورځ د تقاعد ریاست مخې ته په اعتراض راغونډ سوي وو.
4,000-5,000 متقاعدین جمع شده بودن، اونها
څلور 15,000 متقاعدین راټول شوي وو. د تقاعد له ریاست یې وغوښتل چې دا درې کاله ولې د تقاعد پیسې نه ورکول کېږي. متقاعدانو طالبان ته وویل چې اولادونه یې ډوډۍ غواړي، همدارنګه د تقاعد پیسې وې چې موږ هغو خپلو اولادونو ته ډوډۍ، کالي او نور شان رانیول. خپل ژوند مو پر مخ بیوه.
یو بل متقاعد ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو ځینو غړو د دوی اعتراضي غونډه ګډه وډه کړه، د ځینو تقاعد سوو ګریوانونو ته لاس واچوه او بد چلند یې ورسره کړی دی. د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد په سلواغی یا دلوي میاشت کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یو سپیس کې دا کړی و چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې قانون تعدیل شوی چې ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل سي. په افغانستان کې د متقاعدانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د ملکی او پوځي تقاعد سو شمیر تر 100,000 زیات دی. تقاعد سو کسانو تر دې مخکې هم د تقاعد ریاست مخې ته اعتراضونه کړي، خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت د غوښتنو منلو ته غاړه نه ده ایښي. دوی وایي اکثر یې پوخ عمره کسان دي چې نن سبا څوک کار هم نه ورکوي او د اکثرو د کورنیو مسؤلیت ور تر غاړې دی چې د حقوقو او امتیازونو نه ورکړي یې ژوند تریخ کړی دی. لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
دا سمال چې د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، نن یک شنبه هم د افغانستان په 19 ولایتونو کې د واورې، شدید باران، تالندې، برېښنا او سیلابونو بهېدو اټکل کړي. بلخوا طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 9 تنه مړه شوي او 9 ټپیان دي. بلخوا یو شمیر ځانمن او ازادي رادیو ته ویل چې سیلابونو د دوی کورونه ویجاړ کړی او د امحال لګنو سنځ سره لاس او کړوان دي. کسم طالبان حکومت په خسرا د مبارزې په چارو کې دولت وزارت ویان د مرستو د لړۍ د پیل اعلان کړی خو سیلاب سپلې د مرستو لنشتوالي شکایت کوي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. تمل چین البته د اټکل پر بنسټ نن د سالنګونو په ګډون په ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، روزګان، زابل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا او لوګر کې د باران سطح له 25 تر 30 ملي میټر او د واورې اندازه بیا له 25 تر 30 سانتي میټر پورې وي. تفصیل دی راپور کې واوري.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي یوازې د جمعې له ورځې راهیسې د سیلابونو او سختو بارانونو له امله 9 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت ویان ملا جنان سایق په یو ویډیوي کلیپ کې چې د وزارت په ټولنیزو پاڼو یې خبر کړای ویلي دي،
د لومړي راپورونو له مخې د وری میاشتې له 9 تر دا مهاله په غزنی، پکتیا، جزجان، غور، فراه، نیمروز، سمنګان، پروان، هلمند، ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله 9 کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او 9 کسه زخمیان شوي دي. همدارنګ 2 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. 2550 کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي.
نوموړي دا هم وویل چې دوی د مرستندوی ادارو په مرسته په بیلابیلو ولایتونو کې زیانمنو ته د خوراکي او نغدو مرستو د رسولو لړۍ پیل کړې ده. په ورته وخت کې د بیلابیلو ولایتونو اوسېدونکو کی درسته او سیلابونو له امله د زیانونو شکایت کوي. د هلمند ولایت د ګرش کلسوالۍ اوسیدونکو احمد شادي وای هلمند کې تازه ورښتونو او سیلابونو خلکو ته د سارو مال زیان اړولای دی.
په مختلفو ساحو کې چې په صلاحو کورونه نړیدلې دي او ځل شل کسانان په مختلفو ساحو کې خپل ژوند لاس ور کړی دي او کشتونه ډیر کشتونه یې متضرر شوي دي.
په ورته وخت کې هلمند ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست رئیس حافظ عبدالباری راشد په خپل ټلګرام پاڼه لیکلی چې د هلمند ولایت کرش کلسوالۍ کې د چت پریوتو له امله 2 کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د غشان د خبريالانو په یو شمېر ګروپونو کې دا خبر هم راغلی چې د یاد ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د 2 کورنۍ 9 کسان وژل شوي او 3 تنه نور زوبل شوي دي چې خزي او شومان هم پکې شامل دي، خو رسمي چا تایید کړی نه دي. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکو احسان الله هم په تیرو 24 ساعتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته دا وختو زیانونو خبره کوي. د هیواد ختیز کونړ ولایت کې هم ورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. دغه ولایت د شیګال ولسوالۍ د مونی کلی اوسیدونکو حزب الله له اړوند ادارو نه د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه.
عوامي دروازې چې کوم دیوان دی ټول د دروازه راغلي دي او ټول راغلي دي. موږ سره هیڅ رقم مرسته نه ده شوې. زه د کوسا پرستې ما مونږ ټولې چې مانان دي وړوونه چې خندې مې دي چې مرسته سو شي نو ډېره مخې.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د تیرې چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په واستولي پیغام کې ویلي و چې له کوچني اختر را په دې خوا د سیلابونو او بارانونو له امله لږ تر لږه 10 تنه مړه شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا د پنجشنبې په ورځ په راپور کې وویل چې د اپریل 11 تر 14 نیټې پورې د دغه ورښتونو له امله 198 کورونه په بشپړ ډول لمنځه تللي او 318 نور په قسمي ډول زیانمن شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ور کړی وای
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي رادیو خبرونه په شل کلنۍ کې سلیروي ساعت ته ورسېد. اوس د ازادي رادیو خبرونه سلیروي ساعت په منځنۍ صفه او لاندو صفو باندې واوري. د ازادي رادیو په اړه هم سرور خاره کوي azadiradio.com زموږ آدرس ته ټول ژوندې خبرونه مهالته اوریدل شي. تر خوې د خبرونو جدول ته ولاړ شي کوړې تکراری کوم خبرونه واوري او هم درڅخه ساسه د خوخ خبرونه مې شوې وي چې کولای شي د خبرونو په جدول کې و ممې په ټولنیزو رسنیو کې هم مختلف رسنۍ آسانه دي. ازادي رادیو ټولنیز رسنیو سره ایکس پانا زموږ انستګرام یوټیوب دارنګا فیسبوک پانا زموږ ساسه په چوپ اړه کې دا ازادي رادیو په پښتو او دری ژبه د واتس اپ چینل هم پر لیکل دي. کولای شي پدې فالو کولو سره پدې آسانه طریقې باندې ټول خبرونه تر خپل ټلیفون دروازه سره یو د ازادي رادیو اپ هم په پلی سٹور او په کیشته دی البته کولای شي ډاونلوډ یې کړئ او د ازادي رادیو ټول خبرونه ژوندۍ واوري. ورب شوې بلې موضوع ته چې راهم د خلکو له اقتصاد سره مستقیما اړیکه لري او پورسیو کې البته لدی برخې نام که څه هم وایي کېدل چې افغانستان په ځنګړي ډول پلان کړهار کې د شاتو د مچیو د روزنې له عمله د خلکو اقتصاد ښه شوی او د شاتو تولید هم ډېر شوی. خو په ننګرهار کې د شاتو مچیو د روزونکو اتحادي مسؤلین او د دې برخې ماهرین وایي هغه سرپرست او کونډو مېرمنو ته چې وروستیو کلونو کې ورته د شاتو مچیو ویشل شوی دي د کار روزګار هیڅ ګټه نه ده کړې. دوی وایي د شاتو مچۍ یا له هغوی ژر مړی شوي او یا هم ترې نورو ځایونو ته تللي دي. د دې اتحادي مسؤلین په دې برخه کې له مسلکي کسانو سره د مرستې غوښتنه کوي او زیاتوي د شاتو مچیو ډېر روزونکي بېروزګاره دي او اړتیا ده چې لاسنی وی سره خپل مسلک ته د بیارته راګرځیتو په برخه کې ورسره مرسته وشي. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزونکو ټولنې مشر حاجی ریاض محمد رودوال ازادي رادیو ته وویل یو شمیر مؤسسات د مرستې او د کندو خزو د اقتصاد پیوړی کولو په نوم هغوی ته د شاتو مچیو څلور او یا پنځه کورنۍ ورکوي. خو په دې برخه کې د یادو خزو نه مهارت د مچیو شمیر کمواله د ګل په وخت او هر ځای ته د مچیو نه انتقال د دې سبب کیږي چې مچی یا مړی شي او یا هم بل ځای ته پکړه شي.
د شاتو مچی موږ چې مسلکي کسانو چې دیش کاله سرویخ کاله او پنځه کاله مو کار کړی په دې مسلک کې موږ هم مچی مړی کیږي اکثره وخت کې. د ولې په دې خاطر موږ دا اکثره به یو ځای نه بل ځای ته انتقال شي موسمیت په وخت کې منی کې پسرلي کې اوړي کې ژمي کې په دغه ساحو د باید دا تقسیم چې انتقال شو خو خزینه نشي کولی چې دا مچۍ انتقال کړي.
روتوال را ته وویل په ولایت کې داسې کسان شته چې په خواهی د شاتو مچیو فارمونه درلودل او یا یې هم په دې سکتور کې کار کولو خو اوس بېروزګاره دي. نو مؤسساتو ته په کار دي چې دغه مسلکي کسانو سره همکاري وکړي چې له یوې خوا به یې بیروزګاری ختم شي، مرستې به له ځای کېدو وژغورل شي او له بل پلوه به دغه سکتور زیاته وده وکړي. د شاتو مچیو د برخې کارپوهان هم وایي چې د هیواد ختیځه برخه د مچیو روزلو لپاره مناسب اقلیم لري او د کال په بیلابیلو وختونو کې پکې د مچیو لپاره ګلان او خوراک پیدا کیږي. خو د مچیو دغه ډول ویش خلکو ته ګټه نشي رسوله. په ویانای چې د بیوزل افغانانو د لاسنیوي په نوم راغلي کومکونه بې ځایه لګول کیږي. د ننګرهار پوهنتون د وترنری علومو پوهنځي استاد ډاکټر سعید محمد وقار
کلونو تجربه مونږ ته دا راښودلې ده چې کله هم مؤسساتو څلور نه پنځه په تعداد باندې صندوقونه په لوړ قیمت رانیولی دي او غیر فني اشخاصو ته چې هغوی ته مسلکي روزنه نه ورکړل شوي دغه ورکړل شوي دي، یا ترې دا مچۍ طلب شوي دي او یا هم دغه مچۍ ته تېښته کړې ده او یا هم چې دوی کوم لوړ قیمت اخیستې دي هغوی په ټیټه بیه باندې خرڅ کړي دي او هیڅ فایده یې خلکو ته نه ده کړې او نه هم دغه سکتور پیاوړتیا موندلې ده.
هغه غوښتنه کوي چې مچۍ باید هغو کسانو ته ورکړل شي چې د روزلو تجربه لري او خزو ته داسې کاري بوختیاوي چمتو شي چې په اسانه تر سره کولای شي او د کورنۍ اقتصاد پیاوړتیا کې رغنده رول لوبولای شي.
د دې پر اواز باندې کولای شي چې مؤسسات نور حرفوي زده کړې د خويند لپاره خپل اروا چې هغه د ګلدوزي خامک دوزي همدارکم خیاطي نور داسې علمی برنامه دي چې هغه خپل اروا چې تر څو د خويند ته کاري فرصتونه پیدا کړي.
په ننګرهار کې د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست چارواکو د دې نیوکو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې تر اوسه نه دي جواب کړي. خو څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په یاد ولایت کې د اکشن ایډ مؤسسې لخوا په بټي کوټ بې سودو هسکمینه دری نور او خوګیانو ولسوالیو کې 125 میرمنو ته د شاتو موچیو 125 صندوقونه ویشل کیږي. په ختیځو ولایتونو کې اوس مهال د شاتو موچیو روزلو او ساتلو په سلګونو کوچني او غټ فارمونه شتون لري چې تیر کال یوازې په ننګرهار کې نږدې 600 ټنه شاتې تولید کړي وو.
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
افغانستان د باندې دا چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د حماس ډلې له مشر سره چې د امریکا د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان اعلان شوی وکتل. په دې کتنه کې په غزه کې په اوربند او هلته د بشري مرستو د رسولو په باب خبرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان هم له خپل مصري سیال سامح شکري سره د غزې پر ناوړه وضعیت خبرې کړې دي. دواړو مشرانو البته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان او سامح شکري د ترکیې په استانبول کې د کتنې پر مهال غزې ته چې د اسرائیل لخوا کلا بند شوی د بشري مرستو د رسولو په باب هم بحث کړی دی. د خپل مصري سیال سره زیته د بشری مرستو در سوالو ترڅنګ حکان فیدان ویلی چې پر دې هم خبرې کړي چې د دوو دولتونو د ایجاد لپاره څه کارونه کړي شي. دا په داسې حال کې چې د راپورونو پر بنسټ اسرائیل په تازه پوځي عملیاتو کې په لویدیځ غاړه کې لک تر لګه لاس وسلوال وشلې دي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه په استنبول ښار کې د حماس ډلې له مشر اسماعیل حنیه سره وکتل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیې د ټی آر ټی ټلویزیوني شبکې د راپور له مخې په دې کتنه کې په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د کلابنسوي قلمرو ته د بشري مرستو د رسولو په باب خبرې وسوې. دا کتنه پرون داسې وخت وسوه چې د جرمني خبري اژانس پور لمخه د اسرائیل پاوز او پولیسو په لویدي زغاړه کې د ګډو پوزي عملیاتو پر مهال لشتل لره د لاسو وسلوالو د وجلو ادعا وکړه. تر دې مخکې د فلسطین رسنیو او د روغتیا وزارت په دغو عملیاتو کې چې پرون پیل سوي د دوو کسانو د وجل کېدو او وو نورو د چپې کېدو خبر ورکړی وو. د فلسطینی رسنیو د راپور لمخه چې په رسمي ډول تایید شوی نه دی پوجل سو کې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې یو محلي قومندان محمد جابر هم شامل دی. د فلسطین وفا خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې د لویدیځ غاړې له کلابندستي سیمې اطلاعات په اسانۍ نه ترلاسه کیږي ځکه هلته انټرنیټي خدمات ځنډول سوي دي. د اسرائیل د پوز ویان پرون ویلي چې د تول کرم د بیزای سویو په نور شمس کم کې د وسلول نشټې پر مهال اته اسرائیلی سرتیری او د سرحدي پولیسو د خوفیه قطعې یو غړی ټپیان سوي دي. د پوز پوینا د اسرائیل پر ځواکونو د مرمۍ په ډزو او منفجره موادو حمله سوي ده. د اسرائیل د پوز پوینا په ټوله کې اته مشکوک کسان چې تر تعقیب لاندې وو نیول سوي. منفجره مواد شنډ کړی سوي، غنی ودانی تلاشی سوي او د منفجره موادو یو کارځای ویجاړ کړی سوی دی. خو فلسطینی رسنیو ادعا کړې چې د اسرائیل پوز په خپلو عملیاتو کې زیات زیانونه سړکونو د اوبو او برېښنا شبکو ته اړولي، زیات کورونه ویجاړ کړي او یا زیانمن کړي دي. د دوړو لوریو دغه اطلاعات په بې پرې ډول تایید سوي نه دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت په وینا په غزې تړنګه کې د اکتوبر میاشتې له 8 په روانه جګړه کې د وژل سوو فلسطینیانو شمیر 4,940 او د ټپیانو شمیر 6,901 ته رسېدلی، هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. د دغه وزارت په وینا په همدې موده کې بیا په لویدیځه غاړه کې لږ تر لږه 450 فلسطینیان وژل سوي دي. اسرائیل د 1948 میلادي کال د شپږ ورځنۍ جګړې پر مهال د لویدیځې غاړې او ختیځ بیت المقدس کنټرول په لاس کې واخیست. فلسطینیان د دغو سیمو د مالکیت ادعا لري او غواړي ختیځ بیت المقدس یې د راتلونکي دولت پلازمینه وي.
له خبرونو ور اخوا
کور مو آباد چې ازادي رادیو اوري او زموږ ملتیا کوي زموږ خبرونه سلیر وی ساعت د رادیو ترڅنګ پر وپاړ هم اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه ژوندۍ زموږ د وی پانی البته په وی په وی پانی کې به خنځ سره ستاسو لپاره د لاسرسي وړ دي. خبرونه ورستې موضوع دا چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو په دولتي روغتونونو کې دوی ته د خدماتو د وړاندې کولو په اړه شکایت لري. دوی وايي په دولتي روغتونونو کې یو شمیر ډاکټران بي دلیل ناروغان شخصي روغتونونو ته راجي کوي او دا روغتونونه هم له ناروغانو څخه په بیلابیلو پلمو پیسې اخلي. دوی دا کوي چې په بیلابیلو پلمو د ناروغانو ډیر معایناتو په روغتونونو کې بستر کول هغه لارې دي چې ځینې شخصي روغتونونه پرې له ناروغانو او د هغوی له پیوازانو پیسې اخلي. خو د یو شمیر شخصي روغتونونو مسؤلین او ډاکټران د دې ادعاو پر دولو سره مدعی دي چې په شخصي روغتونونو کې له ځانګړو مواردو پرته دا ډول کارونه نه کوي. تفصیلي په دې راپور کې واورئ.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو په دولتي او شخصي روغتونونو کې د درملنې د بهیر پاړه د خپلو تجربو په شریکولو بیلابیلې داوې مطرح کوي. یو شمیر د دولتي روغتونونو یو شمیر ډاکټران تورنوي چې له شخصي روغتونونو سره لاس لري او ناروغان ورته لیږي. د مزار شریف کار اوسیدونکو سید قاسم وایي چې د ابو علي سینای بلخي دولتي روغتون یو ډاکټر د دوی هغه ناروغ چې پښتور کوي تیګی دلوته شخصي روغتون ته راجې کړی و. هغه ازادي رادیو ته وویل
خانم ګولی ما کې مریض شوه بود بورد
زما د تر د زوی خزانه روغ شوه و ملکی روغتون ته مو یو ډخ موږ ته هیڅ پاملرنه و نه کړه. وی ویل افتاب روغتون ته مراجعه وکړي هلته مو چې یو ډه پوښو چې پښتورګي تیګی لدی هلته درملنه وشوه. هماغه ډاکټر چې درملنه وکړه عملیاتي هم تر سره کړ. بیلا بیلې پلمې کول چې دلته په دولتي روغتون کې تجهیزات نشته بودیجه نشته.
هغه دا وکړه چې په یو شپه کې د ناروغ د عملیات لګښت په ګډون 15000 افغانۍ شخصي روغتون ته ورکړی دي. خو د مزار شریف ښار د ابو علي سینای بلخي دولتي روغتون سرطبيب میراج الدین فاروقي وایي چې دغه روغتون د پښتورګو د پیوند پرته د پښتورګو اړوند ټولو ناروغیو د درملنې وړتیا لري.
موږ د پښتورګو د پیوند پرته د پښتورګو د نورو ټولو ناروغیو درملنه کوو. تر مسانې د پښتورګو په هر لار کې د هر ډول تیژې درملنه د مزار شریف په ملکی روغتون کې کېدای شي. موږ دلته د پښتورګو د پیوند پرته څو ډوله درملنه کولای شو. ناروغان نه پوهیږي یا هم راجه نه کوي. ستونزه په دوی کې ده.
د بغلان ولایت او تنوسیدون کې چې اوس د کابل ښار په دشتبرچی سیمه کې ژوند کوي حمیدا کوي چې یو شخصي روغتون غوښتل پرته لاړتیا هغه عملیات کړي. هغه چې نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
دشتبرچی کې یو روغتون ته ولاړم. د خپل ناروغۍ مې وویل ډیر معاینات یې وکړل ډیرې پیسې مې ولاړې. یوازې یو عملیات یې 40000 کېده. ومې ویل خیر دی پیسې نه لرم. د معایناتو نتیجه مې واخیستله او ولاړم جمهوریت روغتون ته چې وړیا عملیات وکړي ځکه دولتي روغتون دی. هلته ډاکټر یوه وړه معاینه ترسره کړه. وی ویل ته هیڅ عملیات ته اړتیا نه لري.
د پکتیکا ولایت او تنوسیدونکو هم مرته شکایت لري. هغه هم چې نغوړی نومي په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
شخصي شفاخانه خو پیسو چاپول د پارناستي پروسان درته وایي چې دغه مریض بستري ته ضرورت لري چې باید بستر شي. دولتي شفاخانه دومره زیات بیروبار ده. ډاکټران مسؤل ځان مسؤل نه ګڼي. په قصه د مریض کې څوک نه دی.
دا ډول اداوی څو ځلې د خلکو لخوا شوي خو د ځینو خصوصي روغتونونو مسؤلین دا اداوی ردوي. د افغان خصوصي روغتون مشر ډاکټر عزیز الله امیر وایي خلک د روغتیا سیستم او د درملنې بهیر په اړه بشپړ معلومات نه لري او دا ډول اداوی کوي. هغه هم دا زیاته کړه
دا سه ګونګ او بدون سند او بدون دلیل او بدون ثبوت اتهامونه او تورونه لګیږي. سه زه فکر کوم دا په ځای نه دی. دا ټول غلط اتهامونه دي. البته استثناءات خامخا به وجود لري. خامخا به بعض ځای کې انفرادي مشکلات وي ولې په دغه کچه سه لکه څنګه خلک وایي سه ټولو شخصي شفخانو کې دا سه خیانت کیږي دا ما په فکر درسته نه ده.
د داخلي ناروغي متخصص نجيب الله شیرزاد وایي چې د یو شمېر ډاکټرانو لخوا چې په شخصي معاینه خانو کې وي خصوصي روغتونونو ته د یو شمیر اړینو معایناتو ترسره کولو لپاره د ناروغانو راجې کول له مسلکي پلوه سم او مناسب کار دی. د نوموړي په ټکو د هغه ناروغانو راجې کول چې پر مختللو تشخیصي معایناتو ته اړتیا نه لري له مسلکي پلوه د طب د اخلاقو خلاف ګڼل کیږي او د هغوی کار باید وڅیړل شي. د شخصي روغتونونو د څارنې بهیر او د دغو کسانو د اداو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر وپوښت خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو په څو ځلې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې ستونزو ته په اشاره سره ویلي چې د افغانستان ملکي روغتونونه په ځینو مواردو کې د متخصصینو تجهیزاتو او بودیجې له کمښت سره مخ دي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.